روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خرغلاست وایم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې، ماشومان او هغه کسان چې لاسو پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه دی. دا د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په وزله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موسین اشخاص دي چې هغوی سن زیات دی، عمر زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسینو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي خلط ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم پیسې خلط رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کېږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکې هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي اصطلاح عام اصطلاح به وایي ساده اصطلاح چې خلک پوه شي هډوکی وچ وي غوړ نه وي نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیاته دردونه زیات پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ دینو وطنوالو کمنټونه کړي وو لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي البته ممکن مستعار نوم یې خو په اصل دی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري کله کله یې غوښه هم شنه کیږي درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم ځواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړ چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي موږ دې ته په طبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیټا وایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کېږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي لمر واخلي په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوال هم لیکلي ذاکر آریان په نوم چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې په دې اړه باندې څه هغه دي خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
درسته ده د عراقونی سات درد چې موږ ته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مغروب ترمن چې کوم شیاکي نرو یا صبر راغلی ده اکثره وخت د ژمي په موسم کې چې هوا یخوي کله چې هوا یخوي په دې وختونو کې د دې کې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا ته هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدا علت ده چې ځینې وخت د عرق النساء حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوي. مشکوله یعنی د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوي تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجه نه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، دا د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څه پوښتنه یا نظر کلرئ؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مرشنا اوریدونکو چې عبدالحد اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داسې په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډېره شایسته او په زړه پورې موضوع مو ټاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زه زموږ یوه جانی عادی ده، نو بېخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بېخي د خدای تر آباده ډاکټرانو ته بیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګنونه یې درد کوي، دغسې دغه د ټوله بندونه، که د لاسو بندونه وي که د پښو بندونه وي، ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباده دوا ستانکزی صاحب محترمه په کړي دي، حتی کندهار ولایت مومن روغتون ته بیولې ده. د خدای تر آباده پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي دي، خو بدبخته نه در وسه نتیجه نه ده ورکړې. نو زما د ډاکټر صاحب محترمه ته دا غوښتنه ده چې مثلا څه وکړو د دغه جانې ادې دپاره، د تداوی دپاره، که چیرې چیرې تاسو یو دوا را شویست، مثلا تاسو خپل مرکز موږ ته را وښوه چې حالت یې درولو، دوای موږ ډېرې باندې کړي دي خو در وسه نتیجه نه ده ورکړې. ستانکزی صاحب محترمه.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، ستاسو غږ واورې د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که ځواب دوی ته لرئ ورکوئ.
ستانکزی صاحب د عبدالحی ورور غږ مې واورېد، د ستونزه مې واورېده. نو دا چې پخوا مونږ دلته ذکر وکړو چې مشرانو مؤثنو خلکو کې هغوی کا زنانه دي او کمردنه دي، دردونه پکې زیات پیدا کېږي. خو دا چې دی د ټول وجود د بندونو او مفاصلو درد لري، نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي، نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده. د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت را شي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور د اډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرتایټس ده، مثلا انټي سپلیزین فاکتر لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریک اسید د لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله به خیر کړي، درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي راډیو په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي. نعمت الله
ورته ووایي چې دغه پلا د عاشل تواتر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شاه پر موقعیت لري، دته د کوم اشیل وتر چې ده، د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د جمع په موسم کې یوې لتی همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې که چېرته په کې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي، پکې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجه نه او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل زندن د شاکنس دې وجه یا د کم مخ لنګوالي دې وجه منځته راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکړم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی و چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وښیي چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې ترسره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر،
زابط خان روته موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري د هغوی اسانه درملنه خصوصاً د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو زیاتره زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې
دی. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برای شو دی ویټامینو او تغذیه پر رابطه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې تر څنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لږ څه بدردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی آزادې فضا ته نه شي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه پخا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون وطنوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي دي نن چې دا ناروغان ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه، د مستو نه، د دغو شیانو نه استفاده وکړي تر څو د دوی هډوکو د مواد سورا واګو کې اوپر شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، له کومې نښې شته چې سړی وپوهېږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دغه ناروغانو نوکان ماتېږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړوس دی او دا ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دغه ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیټاني وایي، او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی دی، دا پکې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي راډیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري، خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیا نو یوازې هغه افغاني کمیس پرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري که نه باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته د هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او سمیده صاحب، تاسو ډېر خوشي ته اشاره وکړه. زمون خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې خلک ته یا دې ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب، دا دریشي کې ورته وایي لاندې بنین نه نه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شاتیک دردونه، د ارکنستان دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوانه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کالیو تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري، که نور څه نه وي په دې خبره بد هم ښکاره نه شم. په لیلام فشیو کې ارزان پیدا کیږي آسان پیدا کیږي باید وی حتمن دا مفیدانه یو زدریشی او جوراب او دا شیان استعمال کی او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلودا او لمر وو آسمان کې وریځې نه وي لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامداره یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د نورو عضلاتو تیشیو رګونو کارو خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه ده چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، کومرزي واقعیات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضي افتونو برخه ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد مخته تګ مخنیوی وکړلی شي، او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور د زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوسټیوپوروسیس زمان سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته وویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا وه او نه وه او ډاکټر کوم هدایت کړل د هغې دپاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیقول هغه استعمال کړي دا به ډېر ښه وي.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې خو په کورونو کې اکثر ښځې زموږ خویندې او وروڼه خویندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالي وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالي وي یا څو لس دولس جوړې کالي، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غه ده، او اکثر ښځې چې کله کالي مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې تلمدغه درد بیا کړیږي، هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بلاخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیز صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ویل چې د ورځې اته لس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دی نو دی کې خویندو ته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه څیرې کېږي د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهیي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالي د وینځلو نه پرهیز کوي بیا دغه نوسته بیا هغه وقفي شکل کلی ویني او
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې. مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت یې څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تمویلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسېدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کره شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی، په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا څه درته ویم چې د ساختار لمخ نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځ وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځ وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
بله رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ امیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې نه اخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګ د فلج واکسین صفري ډوز ورکاو او نوې زیږیدنی ماشوم ته چې دا غري به خرص ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته پنځګونی واکسینونه ورکاو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي منګ استادې تقریبا سالويخ پزوس کاله د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهله ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایع کیږي همدارنګه بیا د هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي یا په نه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 3 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اصابات څخه د سترګو د لاندې دوه څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخالقه کوي چې دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي
بلی وو دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکی او نور نړی کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه
بله
او په ډیر لوړ لګښت سره
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی دا کوم واکسین دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري سرکولیشن لري خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نه منګه نمونې اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغې په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمونږ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته دی د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسې ګورئ چې اوس په جرمني کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا هغه جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمني کې اوس په چاپیریال کې تثبیته شوې ده هغه د افغانستان نه و نو د مرضونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه ډبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه سی یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې منته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سردخونی دی د پاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 نه ټیټ شي هم د منځځي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه ناشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدېږي
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کوي.
تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کومې و ډېر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AEFI، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي، بعض ماشومانو کې نور خارښت، ابسه، دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري، خوشبختانه خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او د غلط اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منگا دا واکسینونو دا پتنگیت که الکول ذکر نیستیمالو چې دغه الکول خپلا دغه واکسین دا من زوری، نو که دیشی دا غی ساحی دا منتنوالی لوجه نا کل چال تا زرد کیگی دا اپسی یا دانا دا دی سبب شی، نو دغه اختلاطات پکشتا پا لوڑا کچا اختلاطات همشتا ده چې شدید امرجنسی و انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وکی، خوشبختانه منګه د دې پیښې فیصدی نه پټیټا فیصدی کې رپورټ شوی دی او منګه دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بلې مهمه موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته، ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده، او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده، او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضې موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیات شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزه دی کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دي، ماغه پسې مصروف دي.
دنیا پسزم لخانا کن راقا حشم پلیلا پسزم مطرب پما دغا گومان چی پا دنیا پسزم لخانا کن راقا حشم پلیلا پسزم چی دی اشنا پتر کمی اغا اشنا لطوا نیو مغا چی پار زیتا پا هر جا پسزم لخانا کن
ختم زنجیری